السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د سحرنی خبری مچلز رضوان مراد وړاندې کوم. نن دوشنبه د 1390 هجری لمریز کال د سور څلرشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د میل 14 سره سمون لري. دا نیم ساعته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد امنیتي ارګانونو ته ویلي دي چې د روان وضعیت د کنټرول او د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د دنیا عالمانو د غونډې پریکړې ستایلې دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په جلال آباد کې پرونی بریدونه غندلی دي او وایي چې د دې بریدونو په اړه څېړنه کوي. د اسلامي همکارۍ د سازمان یا او آی سي مشرتابه د اندونیزیا په قربتوب د افغانستان د سولې لپاره د دینی عالمانو له پریکړو هرکلی وکړ. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د کراچۍ جلسې ته وویل چې د پاکستان ادارې او پاوس په تختونو او وژنو کې لوی لاس لري. د خبرونو تفصیل. یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله ویلي چې په جلال آباد کې د تورسي بریدونو په اړه چې ګڼ ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته پلټنه کوي. د ادارې پرون دا خبره په ټویټر خپره کړه. یوناما ویلي چې ملکیانو ته په هر ډول شرایطو کې د مرګ ژوبله اړول منع دي او باید ښکېلې خواوې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار په مصوفیت ادارې د پروني برید وروستي جزئیات د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګیاڼي داسې بیان کړل.
په دې پیښه کې ټول اته بریدګر ووژل شول. لس کسان چې په دې کې مامورین، ملکي وګړي او سمنیتي منصوبین شامل دي، دا شهیدان شوي دي. 20 کسان پیر شوي دي چې 12 تر لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او جرای رئیس عبدالله عبدالله د برید غندلې دی. ویلي دي چې افغان پوځیان تر هغه زپیو دوران کاریو مخه نیسي. د ننګرهار د پرونی برید مسؤلیت د دې خبر تر لیکلو پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سي مشرتابه د اندونیزیا په قربتوب د افغانستان د سولې لپاره د دینی عالمانو له پریکړو هرکلی کړی دی. د او آی سي سازمان مشر یوسف بن احمد الاسیمین پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د خبرو لپاره د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان د دینی عالمانو راټولېدل وستایل. نوموړي د دنیا عالمانو له پریکړو ملاتړ اعلان کړی او هیله ښودلی چې د اسلام په رڼا کې د سولې د ټینګښت لپاره د دنیا عالمانو رول او د دولتونو هڅې د تروریزم او افراطیت په لمنځه وړلو د زغم په لوړولو کې مرسته وکړي. د اندونیزیا په قربتوب د جمعې په ورځ د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا څخه باندې 6 دنیا عالمانو د غونډې په اعلامیه کې د ملکیانو خلاف تاوتریخوالی او ځانوژونکي بریدونه د اسلام د دین ضد اعمال بللی دي. دفاع وزارت و ایران ته د افغانستان دفاع د وزیر سفر په ترڅ کې ایران باورمن شوی چې له تروریزم او مخدره موادو سره مبارزه په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات ته زمینه برابروي. دفاع وزارت د وایان دفتر سرپرست وایي ایران لکه د تیر په څیر د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو سره د هر ډول مرستو کول رد کړي دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي ایران ته د افغانستان دفاع وزیر سفر له هغې وروسته ترسره کیږي چې له طالبانو سره د هغه هیواد د همکاریو په اړه اندېښنې اوج ته ورسېدي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان حکومتي ادارې تورن کړی دی چې د ده په خبره په وژنو او سړي تختونو کې لوی لاس لري. هغه دا خبرې پرون شپه ناوخته د کراچۍ ښار په سرابګوټ سیمه کې د لسګونو زرو خلکو یوې غونډې ته وکړې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ راټول شوي وو. د وی څومره نا قانونه وژنې چې په کراچۍ کې شوي دي بې ساري دي. هغه ډلې چې د خلکو په عامه وژنې کې لاس لري تر ټولو سرلارې د دې ځای حکومتي ادارې دي. موږ به د پاکستان د قانون په مطابق هر یو ظالم عدالت ته راکاږو. د پاکستان حکومت په هر ډول شنو تختولو کې لاس لرل رد کړی دی او د پښتون ژغورنې غورزنګ د اداوي به اساسه بللې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین چې له اسلام آباد تر کراچۍ په موټر کې د څلوېښتو ساعتونو مزل کړی و، په داسې حال کې د پاکستان په حکومت تورونه ولګول چې وارد مخه د حکومت او پوځیانو پر ضد له هر ډول خبرو منع کړی شوی و. ټاکل شوی ده چې د امریکا حکومت په اسرائیل کې خپل سفارت نن رسمن له تلیبیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړې اسرائیل خوښ کړی دی، خو د فلسطینیانو او د امریکا د متحدانو یو شمېر نورو هیوادونو مخالفت او غوسه پارولې ده. د سپینې ماڼۍ یو پلاوی او اسرائیلي چارواکي په بیت المقدس کې د متحده ایالاتو د سفارت د پرانستلو په مراسمو کې ګډون کوي. بل لور ته تمه کیږي چې زیات شمېر فلسطینیان د دې اقدام په مخالفت کې په غزه او نورو سیمو کې مظاهرې وکړي. او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي په اوس وخت کې د امریکا هدف په ایران کې د نظام یا رژیم بدلول نه دي. نوموړي اے بی سی تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې متحده ایالات په ایران کې د کوم نوي حکومت د رامنځته کولو هڅه نه کوي. نوموړي تر دې مخکې ویلي وو چې متحده ایالات باید په ایران کې د نوي نظام د رامنځته کېدو لپاره کار وکړي. نوموړي ویلي دي چې په اوس وخت کې د امریکا تمرکز په دې دی چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبري مجله اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد امنیتي ارګانونو ته ویلي دي چې د روان وضعیت د کنټرول او د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه واخلي. په دې اړه جزئیات په همدې خبري مجله کې اورئ. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یا او آی سی مشر په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د عالمانو د کانفرنس له پریکړو هرکلی کړی دی.
ډیپلوماټیک او سیاسي فشار هم په طالبانو باندې راغی. بل طرف نه ولسی غږونه شو چې دغه دینی مشروعیت هم وننګول شو.
په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د دې هیواد د عامې روغتیا د وزارت وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. په دې څرګندونو کې د عامې روغتیا وزیر ویلي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه ناکامه ده. د نور راپورونو سربیره چین ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع تعقیبوو او د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
زما ګندنه پاکوم، هغه میده کوم، اوړه لمدوم، د ورځې دوه منه اوړه یا یو نیم منه اوړه لمدوم.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په خاطر امنیتي ادارو ته د لا ګړندیو اقداماتو امر کړی دی. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د ترستانو د حملو د دفاع لپاره د ځواکونو د لا انسجام او د ستراتیژیکو اطلاعاتو د همغږي کولو پریکړه شوې دي. هغه دا هم وویل چې له نړیوالو همکارانو غوښتل شوي چې د افغان پوځ په پیاوړتیا کې همکاري وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په زیاتېدو سره دغه هیواد د ملي امنیت شورا وایي چې د دغو فعالیتونو او بریدونو د دفاع لپاره یې له خپلو نړیوالو همکارانو څخه د همکارۍ غوښتنه کړې او هغوی د همکارۍ ډاډ ورکړې. دا خبره د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د ملي امنیت شورا مشرتابه وخت په وخت د تروریستي فعالیتونو د دفاع لپاره له نړیوالو همکارانو سره بحثونه کړي او د همکارۍ په زیاتېدو یې ټینګار کړی.
د نړیوالو ټولنې لخوا د تروریستانو د فعالیتونو په رابطه د اطلاعاتو په همغږۍ باندې خبرې شوې دي. د دوی د فعالیتونو د لمنځه وړلو او دفع کولو او محوه کولو په رابطه باندې بحثونه شوي دي. په خاص ډول د افغان ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ بحث مطرح شوی دی چې نړیوالو همکارانو هم په دې رابطه افغان لوري ته خپل ډاډ ورکړی.
له افغان پوځ سره د بهرنیو ځواکونو د ژمنو په دوام د امریکا د مرکزي قمندان جنرال جوزف فوټل ویلي د افغان ځواکونو ټولې اړتیاوې به څېړي او په اړه به بیړني اقدامات وکړي. له افغان پاو سره د ترورستانو په ځپلو کې د همکارۍ له دې ټولو ژمنو سره سره بیا هم وسلوالو طالبانو د پسرلي له پیله د خندق په نوم عملیات پیل کړي چې تر دې دمه یې ګڼې حملې کړي دي. د طالبانو په لاس د بغلان، فاریاب او بدخشان د یوې یوې ولسوالۍ موقتي سقوط او د پلازمینې کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې د ناامنیو اوج ګڼې اندېښنې راپورته کړي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه وایي پرون د افغان امنیتي چارواکو په غونډه کې چې د ملي امنیت سلاکار رهبري کوله وروستۍ ناامنۍ وڅېړل شوې او په چټکې مبارزې د ټینګار سنگ زینې پریکړې هم وشوې.
د امنیتي سکتور جلسه معمولا هر اونۍ یو ځل دایریږي. په دې کې د افغانستان عمومي امنیتي او دفاعي حالت وارزول شو. د تروریستانو او ترهګرو فعالیتونه او د دوی د فعالیتونو په رابطه شته اطلاعات وڅېړل شول او همدارنګه د هغوی د دفاع کولو په رابطه باندې هم بحث وشو او لازم تصمیمونه په دې مورد باندې ونیول شول.
قادر شاه وویل پریکړې د پوځیانو په لا انسجام او د ستراتیژیکو اطلاعاتو په همغږي تمرکز لري. وبکتل شي چې له افغان پوځیانو سره د امریکا او ناټو د ملاتړ تازه ژمنی او د افغان حکومت وروستۍ پریکړې څومره د رامنځته شوي حالت په کنټرول کې مرسته کولای شي.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په خاطر امنیتي ادارو ته د لا ګړندیو اقداماتو امر کړی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان مشر د اندونیزیا په قربتوب د افغانستان د سولې لپاره د دینی عالمانو له پریکړو هرکلی کړی دی. اندونیزیا تیره جمعه د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه و چې د افغانستان جګړه په کې په افغانستان او اسلامي نړۍ کې تاوتریخوالی، ناروا او د اسلام ضد عمل وبله. د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال نجیب ننګیال د او آی سی همدغه دریس ته په اشاره وایي چې د اندونیزیا د سولې کانفرنس مثبتې پایلې لري. سفی الله ستانکزی له ښاغلي ننګیال سره مرکه کړې ده او په سر کې دا پوښتنه کړې ده چې د طالبانو له مخالفت سره سره به د اندونیزیا کانفرنس څرنګه مثبتې پایلې ولري.
اوس هم امید شته طالبانو چورلاټ د ولسمشر غني دغه وړاندیز ته نه نه دي ویلي. اوس هم امید شته، اوس هم د طالبانو په لیکو کې زما په فکر باندې دغه بحث روان ده چې د سولې دغه ولسي غږونه چې کوم دي چې دې ته باید ځواب وویل شي. هغه خود جوش حرکتونه چې خلکو پیل کړي دي او دغسې دوی سیاسي یا ډیپلوماتیکه ناکامي چې طالبانو سره مخ شول، هغه د کابل د پروسې وروسته د ټولې نړۍ یو سیاسي اجماع رامنځته شو. د سولې دپاره د افغانستان حکومت پوره استقلالیت سره دغه وړاندیز وړاندې کړ او ټول نړۍ ملاتړ وکړ. دغه یو ډیپلوماتیک او سیاسي فشار هم په طالبانو باندې راغی. بل طرف نه ولسي غږونه شو، اوس دغه دینی مشروعیت هم وننګول شو. دغه ټول په دې کې مرسته کولی شي چې طالبان بالاخره سولې ته کینی او سولې خبرې پیل کړي.
د کانفرنس کې داسې علما مو چې کېدای شي په افغانستان کې جنګیدونکي مخالفین هغوی ته خاص احترام ولري، ولې قاطع دوی ته ونه ویل شول چې تاسو د خپل شاګردان ولې نه منې کوئ په افغانستان کې له جګړو نه؟
دوه خبرې دلته مطرح دي. په اعلامیه کې خو په ښکاره ډول اغلی طالبان دي د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. تاسو اعلامیه کتلی شئ او همدغه سیدام ویل شوي چې د سولې لپاره فرصتونه برابر دي. د ځانمرګي بریدونه چې دي هغه د اسلامي اصولو خلاف دي، د ملکي خلکو وژنه د اسلامي اصولو خلاف دي او همدغه د سولې د پروسې څخه چې د ولسمشر غني کوم وړاندیز کړی د مخالفینو ته طالبان دا هغې څخه ملاتړ کړی. زما په فکر باندې دغه پنځه څلور خبرې چې دي دا په خپل ذات کې ډېر لوی خبرې یو ډېر لوی لاسته راوړنه ده. او پاتې شوه د ځینو خلکو بیخي تاسو دریځ نیول نو هغه خو د سولې د روحیې سره فکر کوم مخالفت کې راځي. د دې لپاره چې دواړه اړخونه د سولې لپاره چمتووالی وښي باید انعطاف هم وښي، خبرو کې نرمي هم واوسېږي. نو زما په فکر باندې دا ډېر لوی کار و. دغه کانفرنس په خپل ذات کې یو بې ساری کانفرنس و چې مخکې داسې نه و شوی. او د افغانستان حکومت چې د دیني علماو رول ته کوم د دیني علماو څخه کوم رول لوبول غواړي، هغه فکر کوم په ښه طریقې سره مخکې ولاړ.
او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ویلي دي چې ټول غړي او مشرتابه یې د اندونیزیا د کانفرنس ملاتړي دي، د کانفرنس د پریکړو او هرکلی ترې کوي. په دې اړه باندې راته وایي چې د دوی ملاتړ څومره کولی شي د افغانستان د په نړیواله کچه باندې او په اسلامي هیوادونو کې له یو پراخ او مثبت هرکلی سره مخ کی؟
زما فکر باندې دا لویه لاسته راوړنه ده چې په لومړي ځل باندې د اسلامي هیوادونو سازمان په خوځښت باندې راغلی ده او هغه نه یوازې د بوګور د اعلامیې چې په اندونیزیا کې کوم درې اړخیزه کانفرنس د هغې ملاتړ یې کړی، د هغه د ټولو معدو ملاتړ یې کړی، بلکې چمتو ښودلی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رول ادا کړي. زما په فکر دا باید د سولې کې ډېره لویه مرسته وکړي، او هغه کردار چې د اسلامي هیوادونه، د اسلامي هیوادونو سازمان او د نړۍ د اسلامي امت علما یې ادا کولی شي، دا بل هیڅوک نه شي کولی. داسې ویل کېږي چې د جولای په میاشت کې یو کانفرنس هم د اسلامي هیوادونو د سازمان لخوا د افغانستان په موضوع باندې د اسلامي علماو کانفرنس جوړیږي، چې هغې کې به د ټولې نړۍ علما برخه اخلي. دا د دې ښکارندوی دي چې اسلامي هیوادونه او خاص کر دغه سازمان د افغانستان په سوله کې دلچسپي زیاته شوې ده، او دا یو ډېر ښه نقش بازي کولی شي. نو امیدوار یو چې دغه پروسه خپل مثبت اړخ ته لاړ شي او چې څه لاسته راوړنه ولري.
د اسلامي همکاریو د سازمان مشرتابه په اندونیزیا کې د افغانستان د سول لپاره د دینی عالمانو له پریکړو هرکلی کړی دی. د دې غونډې او د افغانستان د سولې په مسأله کې د اسلامي همکاریو د سازمان د ونډې او رول په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه لیکوال نجیب ننګیال څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ایم سل اشاریه 15 صفحه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې واوري، او اوس هم له احمد تکل نه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه خبره کړې دي.
باستن ګلوب ورځپاڼې د افغان ځواکونو په شمیر کې د کموالي د راتلو په اړه وروستیو راپورونو ته کتنه کړې او لیکي د افغانستان پر جګړې د 12 کلونو اوختل کافي نه و چې د ولسمشر ټرمپ اداره اوس د افغان ځواکونو د شمیر د کمیدو په ګډون د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د معلوماتو د پټولو هڅه کوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش په دې وروستیو کې په خپل راپور کې وویل چې د افغان ملي دفاعي ځواکونو په شمیر کې په سلو کې 12 کموالی راغلی، او برعکس د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمې پراخې شوې دي. باستن ګلوب لیکي له دې سره دا پوښتنه رابرسېره کېږي چې آیا پنټاګون خو به دا نه پټوي چې په افغانستان کې ستراتیژي په ناسمه لاره تللې ده. ورځپاڼه د کانګرس د استازو په جرګه کې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې د غړي سټیفن لینچ له قوله لیکي چې وایي د افغان ځواکونو د شمیر په اړه دقیق جزئیات د امریکا د پوځي ماموریت د بریا لپاره خورا زیات اهمیت لري. باستن ګلوب د مطلب په دوام لیکي چې پنټاګون د افغان ځواکونو د شمیر د کموالي له مسلې پرته ځینې نور حقایق هم پټوي، او له دې سره حتی د عامو امریکایانو لپاره په دې پوهېدل ګرانېږي چې په افغانستان کې دقیقا په کوم شمیر امریکایي پوځیان دیره دي. بریکنګ ډیفنس آنلاین خبرونه هم دا موضوع څېړلې او په دې اړه خپل مطلب سناتا په وینا کې د دفاع د وزیر جیم ماتیس په دې وینا پیل کړی چې وایي هو، د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی او په افغانستان کې جګړې هم زیاتې شوې دي، خو همدا کم ځواک ښه روزل شوی دی، ښې مشورې ورکول کېږي او د وسلوالو طالبانو پر ضد ښه عملیات ترسره کوي. ماتیس ویلي چې اوس ګډ ځواکونه وسلوالو ډلو ته کمینونه نیسي او د پوځي عملیاتو پیل دوی کوي، او د دې معنا دا ده چې اوس ابتکار د دوی په لاس کې دی. خو خپرونه د ماتیس وینا ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې بریالی یرغل تر دفاعي حالت څخه سخت کار دی او لا زیاتې روزنې، مهارت او لوړ مورال ته اړتیا لري. خبرونه لیکي په کم شمیر ځانګړي افغان ځواکونه چې امریکایي سلاکاران ورسره وي ډېر اغیزمن ثابتېدای شي، په داسې حال کې چې د معمولو ځواکونو قطو که څه هم له افغانستانه د اکثر نړیوالو ځواکونو د وتلو تر وخته امریکایي سلاکاران ورسره وو اغیزمنه نتیجه ورنه کړه. بریکنګ ډیفنس په پای کې لیکي چې که څه هم د سنا په استماعي غونډه کې دا خبره رابرسېره نه شوه، خو پنټاګون یادونه کوي چې افغان ملي دفاعي ځواکونو ته اوس د پخوا په پرتله ښه وسایل او امکانات ورکول کېږي.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د دې هیواد د امیر اختیار د وزارت روسي څرګندونې رد کړې. د امیر اختیار وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې پر شپه یو ناسته کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي ناکامه بللې وه، خو د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار دغه ستراتیژي هر اړخیزه بولي، وایي چې یاد ستراتیژي د امیر اختیار وزارت په همغږۍ جوړه شوې ده. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې وو.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت د عامه روغتیا د وزیر د هغه څرګندونو خبرګون کې چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي ناکامه بللې ده وایي دا ستراتیژي د ټولنې واقعیتونو او اجرایي ظرفیت ته په کتو جوړه سوې او خورا ګټوره ده. د دغه وزارت وین حنیف دانشا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ستراتیژي د عامه روغتیا وزارت په ګډون د بیلابیلو اړوندو بنسټونو په مشوره چمتو سوې ده.
ستراتیژي مبارزه با مواد مخدره چې امروز هر وقت دیگه
ایره غوای د مخدره موادو پر ضد مبارزه استراتیجی د ټولنې واقعیتونو او موجوده ظرفیتونو ته پکاتو او د عامه روغتیا وزارت په ګډون د اجرایی سکتورونو له لوري په تخنیکی ډول تدوین سوی او هر کال ور باندې کتنه کیږي. یعنی په ټوله کې د مخدره موادو پر وړاندې استراتیجی ستونزې ان لري. دا په داسې حال کې ده چې د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د شنبې په ورځ په یوې ناسته کې ویلي و چې د دولت له لوري د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې استراتیجی ناکام ده. نوموړي زیاته کړې چې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو ده او له 2009 میلادي کال راهیسې تر 2013 میلادي کال پورې له 900 زرو نه د روږدو کسانو شمیر 3 میلیونو ته لوړ سوی دی. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په وینا مخدره موادو ته اسانه لاسرسی، بېوزلي، بېکاري، جنگ جګړې، کډوالي او تاوتریخوالي هغه عمده لاملونه دي چې په هیواد کې د مخدره موادو د روږدو د شمیر له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ نه همغږي لویه ستونزه بلل کیږي. ولسمشر غني هم ویلي و چې د سیمې د هیوادونو له همغږي پرته له مخدره موادو سره مبارزه نشي بریالی کېدای. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د همدې له امله د سیمې په کچه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په ستراتیژۍ کار پیل کړی. د دغه وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم ویلي دي چې د دغه ستراتیژۍ طرحه چمتو سوي او په راتلونکي یوه میاشت کې به په کابل کې د سیمې د هیوادونو د کارپوهانو ګډې غونډې ته وړاندې سي. په دغه غونډه کې به د افغانستان د استازي په ګډون د سیمې د 12 هیوادونو کارپوهان ګډون وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مسکراتو او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون د عامه روغتیا وزیر څرګندونې تاییدوي او وایي چې افغان حکومت او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مخدره موادو د له منځه وړلو اراده نه لري. د دغه کمیسیون مرستیال نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کوم پلان سي د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره ترتیب شوی و. دغه ښکاره خبر ده چې د عمل ساحه کې ډېر ناکام و، نتیجه یې صفر وه. اساسي خبره دا ده که چېرته نړیوال په اخلاص صداقت سره همکاري ونه کړي فکر نه کوم چې موږ په دې برخه کې لاسته راوړنې ولرو.
د نوموړي په وینا تر کومه چې عملي ستراتیژي او د مخدره موادو پر وړاندې د قانون د تطبیق لپاره پیاوړي او جدي اراده نه وي موجوده، د یادې پدیدې پر وړاندې مبارزه به هم ډیره بریالۍ نه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په چین کې دی. ظریف چې له ایران سره له اټومي تړون د امریکا تر وتلو وروسته چین ته تللی، هڅه کوي چې دا تړون خوندي وساتي. تمه ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر مسکو او بروکسل ته هم لاړ شي او د اټومي تړون د خوندي ساتلو په باب د دې هیواد له چارواکو سره وغږیږي. سفیلا ستنگزی په رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چین او نورو هیوادونو ته په سفر سره به په دې برلاسه شي چې د اټومي تړون د بریالۍ راتلونکي لپاره یوه روښانه طرحه جوړه کړي. جواد ظریف دا خبرې په بیجنګ کې له خپل چینایي سیال وانګي سره تر لیدنې وروسته خبریالانو ته وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي ښاغلی ظریف په دغه دوري سفر کې له بیجنګ وروسته موسکو او بروسل ته هم ځي او د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو لپاره به هڅې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې له محمد جواد ظریف سره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د خبرو اجنډا په اټومي تړون کې د ښکېلو خواوو په اړه خبرې او اړوند مسایلو. ښاغلي ظریف پرون د ایران او چین مشارکت هم ستایلی چې په ځواب کې وانګی هیله ښودلې چې څو هیوادونو ته د ظریف سفرونه د ایران ملي ګټې او د سیمې سوله او ثبات خوندي کړي. نیمه رسمي اژانس ایسنا د جواد ظریف له قوله راپور ورکړی چې بیجنګ ته په رسیدو یې ویلي و دی به د ډونالډ ټرمپ د وروستیو پرېکړو په اړه د ایران د دریځ پر سر خبرې وکړي. د نړۍ له 15 قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د خوندي ساتلو لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې هڅې پیل کړي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون یو وار بیا له اټومي تړون د وتلو په خاطر د امریکا د ولسمشر پریکړه وستایله. بنیامین نتنیاهو چې په بیت المقدس کې د امریکا د نوي سفارت په پرانیستونډه کې برخه اخیستې وه په دې اړه وویل
We must confront the enemies of peace.
سولې ته د رسېدو لپاره باید له یو بل سره کار وکړو. موږ باید سولې له دښمنانو سره مقابله وکړو. زه د ولسمشر ټرمپ له وروستي کاره هرکلی کوم چې د ایران په وړاندې د نرمښت پر ځای د مقابلې پریکړه وکړه.
He's doing a good thing for our region, for the United States and for the world.
په اسرائیل سربېره په ختیځ کې د امریکا نورو ملګرو سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو هم له ایران سره له اټومي تړون د امریکا د وتلو له پریکړې هرکلی کړی. خو اخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني یو وار بیا ټینګار کړی چې په اټومي تړون کې د خپل هیواد ګټو د خوندې کېدو په شرط پاتې کیږي. روحاني ویل چې چین، روسیا، فرانسې، برېټانیا او جرمني د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې شي، ایران به هم پکې پاتې وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره چهارشنبه اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د 2015 کال له شوې اټومي تړون ووت او په ایران باندې بندیزونه بیا پیلوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په جلال آباد کې پرونی بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې د دې توریستي برید په اړه چې ملکیانو ته پکې مرکشوب لوخته پلاټنه کوي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یا او آی سی مشرتابه د انډونیزیا په قربتوب د افغان سولې لپاره د دینی عالمانو د غونډې او پریکړو هرکلی کړی دی. دفاع وزارت وی ایران ته د افغانستان دفاع وزیر سفر په ترڅ کې ایران باورمن شوی چې له تروریزم او مخدرو موادو سره مبارزه په افغانستان او سیمه کې سولې او ثبات ته زمینه برابروي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان حکومتي ادارې تورن کړی دی چې د ده په خبره په وژنو او سړي تختونو کې لوی لاس لري. پښتین دا خبرې پرون شپه ناوخته د کراچۍ ښار په سهراب ګوډ کې د لسګونو سره خلکو یوې غونډې ته وکړې. تاکل شوی ده چې د امریکا حکومت په اسرائیل کې خپل سفارت نن رسمن له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. بلور ته تمه کیږي چې د دې پریکړې پر وړاندې زیات شمېر فلسطینیان په غزه او نورو سیمو کې مظاهرو ته راوځي. او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار وی په حاضر وخت کې د ایران د رژیم بدلول د متحده ایالاتو لومړیتوب نه ده. اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
تاسو نو نوم راته وای نرگس. د کار په اړه راته وای څه کار کوي، څه مصروفیت لري؟
کار د بولان پزی کو اشک منسو د شي نه پخو.
دکان د خپل دا کا شاګر دی؟
نه شاګر دی.
څو کال کیږي؟
یو کال کیږي چې دا کار کوم.
د دکان کې ستا مسولیت څه ده؟ کوم کار ستا په غاړه ده؟
ما ګندنه پاکوم، هغه میده کوم، اوړه لمدوم. د ورځې دوه منه اوړه یا یو نیم منه اوړه لمدوم.
ټول په یو دمی لمدې که؟
بله بله، یو یو دمی باندې لمدې.
یعنی دوه منه اوړه په یو وار سخته؟
یو وار باندې لمدوم. سخته ده، خو دغه مې کار دی، وظیفه مې همدغه ده.
ګندنه څومره پاکې ورځ کې؟
د ورځې درې منه ګندنه مې، دوه منه ګندنه مې. کله ډېر هم شي همدغه پاکوم، میده کوم، خپله همدغه کار کوم. ډېره سخته ده، خو څنګه وکړو؟ ماشومان ته حق حلاله روزي، خو سخته ده چې زحمت ونه باسي نو پیسې خپلاس نشي راوړلی.
کور کې څوک نور کار کوي که ته یوازې کارګر ته یې؟ د کور
یوازې کارګر ځي. ما خاون مې مواد مخدر ته مخه کړې ده، د دولس کال کېږي چې همدغه مواد مخدر.
هغه کار بار چی شی لري کار کوي که ټوله ورځ کور کې؟
نه، هغه هم زما په غاړه دی. هغه هم چې کور ته راشي جنګ را سره کوي، پیسې رانه اخلي. هغې سره مې ډېر مشکل دی. خپله م چې زه کار ته راځم، زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونه کړي. نو هغه هم کور کې کله پروت وي، که د ورځې کور کې نه وي، د شپې خو کور ته راځي. پیسې د کور نه مانه غواړي، اما هغې ته پروت وي، هماغه کار کوي.
ته څو روپۍ ورکوې ورځ کې هغه ته؟
زه چې پیسې ټولې کومه، مثال د خپل کور خرج دپاره، دغه دپاره چې وګورم کور کې را سره غالمغال کوي، یا ماشومان مې په ماشومانو مې په قاریږي، بیا مجبور یم چې زه ورته پیسې ورکړم چې د کور نه ووځي.
څومره ورکوې مثلا ورځ کې؟ به څو روپۍ ورکوې
مثلا؟ د ورځې ورته دوه سوه ورکومه، دوه نیم سوه ورکومه.
ستا خپل عاید څومره ده چې دومره هغه ته ورکوې؟
خو زه خو پیسې ټولوم، کنه خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده. کین چواری نک مخ کور کی سر غل مغل کی یا مشومان می باندې فقاری کی به دماغ د خاطره ورکوم.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه د ازادي راډیو خبرونه په کابل او لوی ښارونو کې اوریدل شي. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ خبرونه په مستقیم ډول خپرېږي. د دوهمه سهارنۍ خبری مجلې